تیا او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابر سي.
وړاندې په دوهم نیمایي کې به ازادي مل مخبرونه درته وړاندې شي چې په دې خبرونه کې هوسی احمد زیل افغاني ژورنالیست ګلالی کریمی سره مرکه کړې ده او د زړه خواله سره کړې دي. هغه به وړاندې شي درته خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندې خبرونه ته. طالبانو د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر هیبت الله اخندزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم قانینی ولو جلب توګونی چلان او سیاسي هڅول شوی موضوع بللې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د افغان مجرمانو د ایستلو لپاره رغنده هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته وکړه. د یمن حوسی اغیانو د ګلګسی لیدر په نوم د یوې سوداګریزي کښتۍ عمله خوشی کړې ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکوي چې اغیانو د کښتۍ د 2023 کال په نومبر کې په سمندر کې په کښتۍ باندې د بریدونو په پایل کې ونیوله. او د کرکټ نړیوال شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبډالي هم شامل کړي دي. دغه لوبغاړي رحمان الله ګورباز، عظمت الله عمرزی او والا محمد غزنفر دي.
آزادی ملما
سلامونه وخت په خیر د ازادۍ ملمخ پرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه یې نه ده پرې خو راغلی ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو کتر ملدونکو ته هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي یو پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ول ازما سره مینه ډیر زیاته ولا. نو تقریبا زه د ډیرلس کلورم شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. بیا نو وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بل خبرونه ته د کورنۍ ډی وی په نو باندې چې هغه کې د شوزو د وضعیت په اړه د شوزو د ستونزو په اړه می خبرې اترې کولې. لمیلمنو سره هم د سیل الکانو او انجونو سره په ټول سره می د شوزو د غوید کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته زابل په ساته ورسره خبرونه درلودلې. نو مې نه مې رسنۍ سره ډیره زیاته ولا بیا یو څو مونږه زابل کې پاتې سولم دا غیس خروس سره رحمني چې څنګه ماته پیدا سولې لیکن اولينه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټونه می پایل کړل غي نو روسه بیا زراله مکندار ته کندار ته سوخ ایس وخ پاتې سولم رحمني چې څنګه مولا ورسنیس فالټونه می هم سره لودلې یوسف فالټونه می واټل وزن کې ورسره ولا غي نو روسه بیا راله مقابل دا او کابل کې می په نړیوال رسنیس کې رسنیس کې خپل فالټونه پایل کړل. نو کابل کې 2023 مکان پورې ولا ما غي نو روسه کله چې بیا
اوس ګلالی جان پرم دی باندې به وغږیږو چې الته تاسو په بیلابیل تلویزیون کې کار کړی پر غیب مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2023 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته یا په عامه اصطلاح چې کوم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیده یا ډېر ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې مې یاد مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کومه. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې مادري زل د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسمه. اما په ورستوي وختونه کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده یا اسما سره خپل انساني ازادي اخته کېدل یا یو پریزنټر یو خبريال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا تصور کې دې ته مجبور کوم چې له وطن څخه راوځم او پاریس په لور راس.
بله دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کومبل گاونډي هوا ته لاړلې بل خلل غزې څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفته ولم ترڅو ماته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ماته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول. که څه هم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشت یو میاشت وبخښنې سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما اسنادونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ د هغې چې له ستونزو راته وایي چې هلته هم ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډیو هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ ته راکړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ماته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و هملته ولم مدرې سو وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې پاتې لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ول زما سپین ته ول چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. له موږ سره نه ول. کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی یا امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الې متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤول ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله ټولې فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرکټ ولاړم، ولاړه ما یو څه شیان چې په کار لاغه می واخیستل او بیرته کور طرف ته رااله ما بس د ماشامې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناسته مولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټول غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې سبا میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادته له خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه سوی پیدا کولی. ژړل مې حالات مې ښه نه ول ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقه همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغوی لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلو، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کی هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والا ممدسې ویداس والا ما. کله چې ویداس هم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه والا. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم والا چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو، دی ورکم ګنګ سولم سی بل نړۍ کې ولا ما دغه شونډه مې موتلې او پازه مې موتلې ولا. یو د خوشحالۍ احساس مې نه کوي. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا والا، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزې سره مخامخ شوي یاستي، بیا غواړي چې په پښو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوی او د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسه کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدې، زیات خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولې ژي، چې وای دا یو ډیر په زړه پورې خبر ده، ماته ولکه ګلالي ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولید، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوي ول او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، اوس فعلاً د پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او د لنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوال لپاره، دغه افغانان لپاره چې هغوی د افغانستان خبرونه بندې شوي دي یا دغه ډول خبرونه هلته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغسې فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو مېلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافرې په نورو هېوادونو کې بل خصوص موږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خبرونه کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحاله ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح خبرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خبرونه نه لرو، موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی سات تیر سي، د دوی دا فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونه یا داسې تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر ارس چې هغه په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په څه ډول دی، دا غوډه جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي به خصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي، مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره هم ده. کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه لپاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوزه بیګم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم تاسو ولرو چې تاسو ولته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکه به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وله هغه تر 3 بجو پورې وله. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، یاغې نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې کومې غلطیانې ما درلودل هغه اصلاح کول. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کارم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی مینس کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. قسم په کار کولو کې یا په الاله پیسو پیدا کولو کې څه نه ورسته، یو نوی تجربه انسان ترلاسه کوي. زغه وخت به ډېر زوره دلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدی، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور ته تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، ولې موږ خپل دنده له لاسه ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپله ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي هیواد کې یم، دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت به ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل، چې کله به هغه مغازې ته راتلل، او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دوی به زه ډېره نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلې او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلې، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخته ده یوې نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلې، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدې او دلته په تلویزیون کې کار کوي، دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما په هغلته په رسنیو کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول، خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده، خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته، ما هیڅ هم ورته ونه ویله، یو رقم رنګ داسې زیر واوښته، بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې، هر چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي، او ډېره کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي، ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو واخ په تیر دوسر زپدې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هغه هم نتي څونې ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم، ما د کندهار ته ولاړ سم، کله چې کندهار ته ولاړم هلته هم نتي څون سره مخامخ سم، بل اخر بیا رالمه تابلته.
بله بله، د خوانځي مسله د میاده کړل، لکه د خوانځي له دوران دی راته وی ګولاله جاني چې خوانځي کې څنګه به هلته مینه لم د خبر علي سره پیل شوی و، علاقه درته درلودل کنه؟
زه د درل سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم دری کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم و یا خبم ګول زما به خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کم، او یو ځانته مې ورکم د شې ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فیان ته مې ولچ نه زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم، هغه ډیره تشویق ولا ما هغه ډیره خوشاله ول، اته دا مخ په لهيله دا وي پوسټر وکړل درته چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسم یا می لسم سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي، دا وي مینه مینه چې مې لیدله او مکتب کې هغه به زه تشویقوله، ما چا به راته توفیر اوړه چا به په غېږ کې نیولم، هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام په رسنیزو فعالیتونو باندې لا هم بوخته سم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړم.
بله بله، یوه مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جانې، وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر زیات ستونزو سره مخامخ شي، کورنیو ستونزو سره، د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستونزو وګورو، دغه دور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه ده کړی چې ستړي شوي یا وایي چې نور دا مسله نه غواړم باندې کوم، کنه تاته روحیه نورم درکوله، بل اخر دې مزل ته دې
مور کړه؟ باور کې اوسې جاني لکه څنګه چې مخ یادوري وکړه د ډېر لسو کالو د انسان عمر ډېر کم وي، هیڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سما. هلته د ناټو سفیر راتلل چې زه دغه ځای عکسونه واخلم، یو راپور ور باندې جوړ کړم. د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یوه ښځینه خبریاله یم. دغه عکس العمدونه دغه فعالیتونه چې ما لیدل یا دغه چلند چې ما لیدل، زه ورکم ناهیلی بیکم چې دا ښځینه خبریاله تلویزیون کې راڅرګندېدل یا په د رادیو له لارې د دې ږغ خلک اورېدلی، دا یو ډېر بد کار دی. خپله هیله به مې له لاسه نه ورکوله. ما لاکمن یو ستونزه وجود لري، زه باید ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم. ناهیله سوي ډېره زیاته، بیرته مې خپله هیله له لاسه نه ده.
څه وهڅول ډېره زیاته چې په دغه دوره کې چې ناهیلي کېدی، خپله هیله دیم بیا له لاسه نه ورکوله. هغه څه چې ته وهڅول څه و؟
زما د مور مینه وله، زما د مور تشویق کولو، زما د مور هغه قوي به ما ته کول چې ته یوه قوي نجلۍ یې، ته که نور څه نه یې، ته یوه ښځه یې، یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې. هماغه زما د مور مینه وله، هغه زما د مور هلې ځلې وله چې زه بې په ګرمۍ کې هم تر لاس نیولې وم، په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم، تر خپل دفتره تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم. هلته زما د رئیس سره زما مور خبرې کړې دي، ډوډۍ ما ته راوړې ده هملته، چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم. نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم، او هغې تشویق کړې، اوس مې هم تشویق کوي او ته راته قوي شوم.
همدغه د کورنۍ موافقه دې کړې وه چې دوی څه ډول درسره موافقه وکوله؟ د مینې د احساس له کبله که نه، هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وې چې بالاخره دا موافقه یې وکوله؟ دومره سختیانو، دومره ستونزو، دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل؟
زما پلار هېڅ ما سره موافقه نه ولو. هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې یوسې. زما د پلار غوښتنه دا وه چې زه باید استاذه سم، یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم، شاګردانو ته باید درس ورکړم. زما د پلار هیله تل همدغه وه، زما څخه یا استاذه سم یا باید ډاکټره سم. خو کله چې به هغوی ته ما ویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاذه سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم، زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم، کومار به دا خبره ډیره بده لګیدله. هغه هیڅ کله وای نه تنه سي کېدلی، او دا ټولن د دې نه ده چې ته ټولن په همدغه شکل باندې راووزي. مشر ورور ته مې همدا خبره کوله، هغه به تشویق کوله. ما مشر ورور مې چوکۍ کې راته ناستو، ما به ورسره خبرې کولې، مرکې به مې ورسره کولې، او مور سره په همدغه شکل باندې هماغه کورنۍ مینه سو ده. هماغه مشر ورور او مور مینه مې وه چې زه یې تشویق کړلم، او زما پلار هم په دې باندې راضي کړ چې زه دې وړتیا لرم او زه یې کولی سم. او اخر پلار مې په دې باندې پوه شو چې زه نه استاذي کولی سم، نه ډاکټري برخې ته راتللی سم، همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخې کې فعالیت لرم. بیا پلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوتئ دوام ورکړه.
بله، که شرایط درته برابر شي چې بالاخره دغه برنامه چې اوس په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوي، او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلک تقاضا لري، کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا زابل کې وکي یا کابل کې وکي، د ته تیار چې لاړ شي دغه خبرونه لغزه څخه مخته بيسي؟
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم او په خپل وطن کې مصرف کوم، دغلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم، زما خوښي چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم. زه البته نه، خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني اکونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي دا خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د لمر تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته پکې دوه حالته په حالات ته پکې تو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي، او بل اخر دغه فیصله چې تا کړې د غلار ته به دمو ورکوي؟
او سې جان سونز لا هم خاتمې نه دي، سونز لا هم ډیره زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، مور زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګرېوان یم. زه سهار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي، دلته لا هم ستونزې شته، ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ژر به ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ ښاغلي کریمي دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه، دا خو کلی مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم،
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.